کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
کې د والیبال د لوبې په دوران کې د ځان مرکب د وژل شویو کسانو شمیر 55 تنو ته رسېدلی دی. ولسی جرګې له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه منظور کړي دي او د اسرائیلو صدر اعظم وایي چې د ایران اټومي وسلې یوازې د اسرائیلو دپاره نه بلکې د ټول بشریت دپاره غټ خطر دی. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په دویمې پښتو خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسېره، د عراق د وروستي وضعیت په اړه رپورټ لرو، د ایران او لویدیځ ترمنځ د خبرو وروستي جزئیات لرو، په کندوز کې د زرو د راټولولو په اړه رپورټ لرو او د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون په اړه د ولسي جرګې د دفاعي کمیټې د رئیس همایون همایون سره مرکه لرو. خو د دې ټول د مخه پام کړی دی، د ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
ولسی جرګې پرون د یک شنبې په ورځ د رایو په اکثریت له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه تصویب کړل. د ولسی جرګې د 1500 حاضرو غړو جملې نه 500 غړو مخالفت وکړ او درې ممتنې رای واچولې. د دغه تړونونو مسوده اوس د مشرانو جرګې د منظورۍ لپاره استول کیږي. د امریکا او افغانستان امنیتي تړون د سپتمبر په 13مه نیټه په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د امریکا سفیر جیمز کانینګهام لاسلیک کړو. پوخانی جمهور رئیس حامد کرزی د لسلی کول نه انکار کړو، خو غالي اشرف غنی د وفاداری د لړۍ د پروتوکول نه ورسته لسلی کړو. دا تړون په داسې حال کې منظور شو چې د مطبوعاتي رپورټونو له مخې جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د جنگ په غرض د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ساحه په 2015 میلادي کال کې پراخه کړي. اوباما مخکې اعلان کړی و چې د 2014 میلادي کال نه وروسته به د امریکایي قواو محاربوي رول ختمیږي او د نظامي روزنې او القاعدې په ضد د مخصوصو قواو د عملیاتو پورې به محدودي. طالبانو دغه پریکړې غندنه کړې ده. پاموکې په دغه زمنګ د خبريال اکرام شنواری ریپورت
تا. طالبانو په یو بیان کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه غندلې ده او یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو په خلاف د وسلوالې مبارزې په دوام ټینګار کړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې ورځې په یو غنډه کې د 2013 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځ د محاربوي ماموریت د اوږدېدو په باب خبر ورکړی دی. ځینې افغان کارپوهان د دغو تړونونو لاسلیک د افغانستان د حکومت یو مجبوریت ګڼي. د سیاسي چارو یو کارپو متي الله خروټ یې وایي چې
چې افغانستان حکومت ته یاد شوی ده، حکومت یا افغانستان یا د افغانستان خلک یا د افغانستان پارلمان د ضرورت په اساس دغه تفاهمنامه امضا کړی ده. دغه امنیتي تړون امضا کړی
ټاکل شوی چې مشرانو جرګه هم ژر په دغه تړونونو باندې بحث پیل کړي.
د افغانستان سیمنوري خبرونه ته د مورکو د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې پروند اکشن به پرز د پکتیکا په ولایت کې د والیبال د لوبي په دوران کې د وزن مرګي حمله له امله لښتر لږه و 50 کسه وژل سي بي او د شپې تو شاوخوا 85 بي دي. د والیبال لوبه چې د پکتیکا ولایت د یخیل پولیسو ولایت کې کېده د لیدلو لپاره ډیر خلک ټول سوي و. د پکتیکا یو ولایتي چارواکي امریکا ډاخته په ډیره داسي ویل
نګدی ماخام 15 بجې یو تن چې ځان پوری چاودیدون کې ټوکی تړلی وو د پکتیکا ولایت یخیل ولسوالۍ پړاو په کلی کې. دا غزوانانو په منځ کې ځان ته چاودنه وکړه چې دوی د بری ولسوالۍ نه راغلي وو او دلته د والیبال مسابقه درلوده. د یخیل خیرکوټ او یوسفخیل ولسوالۍ ځوانان وو. هسپتال لومړني معلومات خو چې موږ ته ورستی دي له شپېتو زیات ټپیان شوي دي، ټپیان چې یو ډېر جدي دي.
تر اوسه پرې چا د دغه حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په دې سره د ولایت کې طالبان ډېر فعال دي او د افغانستان د حکومت پر هدفونو حملې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمغه د واشنگتن نوري په داسې حال کې چې لړپوري امریکایي او ایراني ډیپلوماټان د ایران د اټومي پروګرام په باب په ویانا کې خبرې کوي، داسې نه ښکاري چې کومې وروستۍ موافقې ته به د ټاکلې نیټې پورې سر ورسیږي. د ایران د محصولونو یو خبري اژانس د ایراني هیئت د وغړي له قوله پرون رپورټ ورکړ چې د روان میلادي کال تر پای پورې د موافقې لاسته کول ګران ښکاري، ځکه چې ټول موضوعات او مشکلات لا تر اوسه پورې نه دي حل شوي. یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ په دې وروستیو کې ویلي چې متحده ایالات، برېټانیا، چین، فرانسا، جرمني او روسیا په دې سوچ کوي چې ایران ته نور فرصت هم ورکړي. په عین وخت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې له نه موافقې نه یوه کمزوري موافقه هم بهتره ده، ځکه چې د ایران اتمي وسلې نه یوازې دا چې اسرائیل او منځنۍ ختیځ له خطر سره مخ کوي، ټول بشریت ته نقصان رسیږي. امریکا او لویدیځو انډیوالانو په ایران باندې دا تور لګولې ده چې د اټومي انرژي د استفادې نه د استفادې په بانه لګیا دي اټومي بمونه جوړي.
د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن چې ترکیه ته په سفر تللی دی، پرون د اکشن به پروژې د ترکیه د ارتوډاکس نصرانیانو له ستر پادری بارتولومیو سره په داسې حال کې چې میرمن ورسره ملګری و ملاقات وکړي. جو بایدن او میرمن په استانبول کې د یونانیانو د ارتوډاکس فرقې سترې کلیسا سینټ جورج ته ورغلل او بیا د استانبول د سلیمانی جمعات څخه هم لیدنه وکړه. بایدن د جمعې په ورځ ترکیه ته ورسېدی او د شنبې په ورځ د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او صدر اعظم داود اوګلو سره پوره څلور ساعته د سوریه د بحران پاکله خبرې وکړې. دواړو خواوو په دې مشوره وکړه چې د ترکیه چې د سوریه د رژیم له مشر بشار الاسد نه سیاسي قدرت په څه ډول بل چا ته انتقال شي. دواړو خواوو په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد د جنگ د پراخولو په اکلام خبرې وکړې. د ترکیه صدر اعظم د امریکا د جمهور رئیس مرسیال ته ویل که امریکا له ترکیه نه مرسته غواړي نو باید چې د اسلامي دولت سره د جنگ پر ځای تر ټولو لومړی د بشر الاسد پر خلاف مبارزه وکړي. د بلې خوا سپینه ماڼۍ وایي چې امریکا به په ترکیه کې د سوریه د مهاجرو سره د مرستې لپاره $115 میلیون برابر کړي.
د اسرایلو کابینه پرون د یک شنبه پر ورځ له جنجال نه ډک یو قانوني مسوده منظور کړی ده. په مسوده کې غوښتل شوی دی چې د اسرایلو دولت په رسمي ډول ایواز د يهودو د دولت په توګه اوپیژندل شي. د کابینه د غړو ترمن په دې اړه یو شان نظر نه دی موجود او مخکې لدی چې د قانون باندې غور وکړي د اسرایلو پارلمان باید دغه مسوده منظوري ورکړي. په قانوني مسوده کې غوښتل شوی دی چې د اسرایلو دولت باید د يهودو د مذهبي قوانینو او ځانګړو مشخصاتو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. عربی ژبه چې د اسرایلی عربانو ژبه ده د رسمي ژبې په توګه باید ونه پیژندل شي. عربان د اسرایلو د ټول نفوس 40% تشکیلوي او د دې مسوده سره سخت مخالفت ښودلی دی. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د دې قانون کلک ملاتړ کوي وایي چې د هر چا انفرادي حقوق به خوندي، خو یوازې يهودیان حق لري چې د خپل ملک هویت وټاکي او یوازې يهود په اسرایلو کې او یوازې يهود اسرایل ته مهاجرت کولی شي.
د امریکایي چارواکي وایي چې په پام کې لري چې د عراق هغو سنی قبیلو ته وسلې او مهمات په پیسو واخلي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره جنګیږي. یو سند چې د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته ورکړی دی په کې ویل شوی دی چې دغه وسلو د اخیستلو لپاره $13 میلیون په کار دي. د ولسمشر اوباما حکومت د عراقي او کوردي ځواکونو د نظامي روزنې او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد نظامی عملیاتو د پاره له کانګرس نه $5 میلیارد غوښتي دي. د بلې خوا د جرمني چارواکي وایي چې ګمان کیږي چې په عراق او سوریه کې 1550 ورغلي وي په جګړه کې برخه اخیستې وي چې د جملې نه 13 کسان بیرته جرمني ته راستانه شوي دي او 80 تنه نورې په جنگ کې وژل شوي دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د یک شنبه پر ورځ د ای بی سی نیوز له تلویزیون شبکې سره په مرکه کې د مهاجرت په قانون کې د یو طرفه بدلون راوستونه دفاع وکړه او ویل چې په دې اړه د جمهوریت ګوند مشرانو انتقادونه او نیوکه بي ځای دي. اوباما ویل کوم غیر قانوني مهاجرو چې جرمونه کړي او یا ټګي کړي له امریکا نه شړل د حکومت لپاره وس هم اولیت لري. توقع ده چې د امریکا د میزوري یالت په فرګوسن خارګوټي کې بنن د دوشنبه پر ورځ یو منصفه هیئت په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي چې د محلي پولیسو یو سپین پوسټه افسر ډارین ویلسن چې سکال پاګس کې یو دوشکلن تر پوسټه ځوان مایکل برن رښتله وژلو محاکمه شي او کنه. پولیسو د منصفه هیئت د پریکړه د اعلان مخکې په دغه خارګوټي کې د مظاهرې لوري کلک امنیت نیولې ده. ټاکل شوی و چې منصفه هیئت خپل پریکړه پرون اعلان کړي خو تر نن پورې وځنډوله. دغه وژن وروسته په خارګوټي کې د پولیسو په ضد په پراخه پیمانه احتجاجونه او مظاهرې وشوې. تاسو زموږ غږ د واشنگتن اورئ. د جاپان په یو مرکزی برخه کې چې په غرنۍ سیمه کې واقع ده وړ مشپه زلزله وشوه. دغه زلزلې قوت 6.8 درجه و. 9 کسان زخمیان شوي دي او یو ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. زلزله دومره قوي وه چې د جاپان په پایتخت ټوکیو کې هم ټکانونه احساس شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خدمونه اوریدونکو د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمینوري پاک له تازه خبرونه اوریدل اوسم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د عراق حکومتي قواو د رمادي د شهر نه د اسلامي دولت د ډلې په نامه د ملیشو حمله په شاتم بولیدي. د قاهرې څخه د امریکا خبري الیډورډ ایرینین په دې اړه رپورټ لیدلی دی چې خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
د عراق د فوج جنگي الوتکو پرون د امبار دالت په پایتخت رامادي کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ملشو باندې په داسې وخت کې ډزې کړې دي چې هلته سنی قبایلی خلکو هم د دغه ملشو په ضد د دغه خار نه په دفاع لاس پورې کړی دی. قبایلی مشران وایي چې هغوی هغه ملشه په شاتم بولي چې غوښتلې د رامادي په خار کې په هغو ځایونو باندې قبضه ټینګه کړي چې د حکومت په کنټرول کې دي. د امبار دالت د ایالتي شورا رئیس سبا الکروت ویلی دی چې د اسلامي دولت په نامه ملیشو د رمادي د خار د نیولو لپاره سخت جنگ پیل کړی دی. هغه وایي
ان التحدي الامني اليوم الخطير الذي تقوم به تنظيمات داعش الارهابيه في القيام بهجمات واسعه
وهي چې پرون د رمادي د خار د امنیت په مقابل کې تهدیدونه ډیر سخت وو. هغه وایي چې سنی قبایل د دغه ملیشو په ضد جنگ کوي او د حکومت نه وسلې هم تر لاسه کړي، مګر هغه وایي چې هغه نور وسلو ته هم سخت ضرورت لري. د العربیه د ټلویزیون یو رپورت وایي چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د امبار دایلت د مامورینو سره د سنی قبایلو د مصالح کولو په باب هم خبرې کړې دي. د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجابوری چې سنی دی د حکومت نه غوښتي دي چې د امبار دایلت د سنی قبایلو سره د وسلو زیاته مرسته وکړي. هغه دغه خبرې پرون د اردن په پایتخت عمان کې په یو خبری کانفرنس کې کړې دي. هغه وایي
كل العشائر الموجوده في الانبار ساهمت في دحر الارهاب وفي صده ولا زالت
قائمه. هغه چې د اسلامي دولت د ډلې په نامه د تورستان نه د امبار د ایالت د دفاع لپاره زیاتو مرستو ته ضرورت دی. هغه وایي چې اوس د حکومت د مشرانو سره په دې بحث روان دی چې څنګه دغه قبایل مسلح شي. هغه دا هم ویلی دی چې یو څه وسله ورسېدلې ده، مګر هغوی زیاتې وسلې ته ضرورت لري. یو بل رپورت وایي چې پرون د دیالا په ایالت کې حکومتي قواو د اسلامي دولت د ملیشو په ضد په جنگ کې بریا ترلاسه کړې ده. په همدې توګه د کوردانو د پېشمرګانو جنگیالیو د جال واخار د اسلامي دولت د ملیشو نه نیولې. همدغه راز عراقي عسکرو او شیعه جنگیالیو د سعدي خار بیرته د اسلامي دولت د ملیشو نه قبضه کړې ده. د امریکا غږ د کوردی سرویس یو رپورت وایي چې د جال وا د خار د نیولو لپاره په جنگ کې د پېشمرګانو 19 جنگیالي مړه او د شپېتون نور زیات زخمي شوي دي. د عراق دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي امنیتي قواوو د بغداد او د سمارا د خارون ترمنځ لوی لار بیرته خلاصه کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د تخار یو شمیر خلک شګي چنوي او تلار ټولوي. دوی وایي چې کاروبار د پخوا په پرتله کم شوی دی. ګلرحیم نیازمن د تخار نه په دې اړه رپورټ لیدلی.
جمی کې چې په سندونو کې وب کمیږي ورسره د زرشویانو کاروبار پیلېږي. هر ورځ د تخار د سین پر غاړه تنکی ځوانان او لویان په ډیرو ساده وسایلو باندې شګی مینځي او تیل راټولوي. زرشویان په ډیرو ساده وسایلو ښه عاید ترلاسه کوي. دوی په سیمی جالۍ کې د سین کاړه چوي او د پاسه پرې اوبه چوي. دغه شګی چې له سیمی جالۍ وزي له یو زیګټو کر یا د پسه له پوستکي تیریږي چې تیلای پر هوار شوي ټوکر پاتې کیږي. زرشویان یو مسقال خام تیلا چې 10 ګرامه کیږي په 8000 افغانۍ پلوري، چې تر پروسس وروسته ورڅخه پاک تیلا وستل کیږي. عبدالمحمد د تخار د سیند پر غاړه د شګو په منځ کې په خپل قسمت پسې ګرځي، شګې لټوي ګوندې که د کورنۍ د ورځې خرچه وباسي. هغه وایي چې اوس د سیند په شګو کې هم تیلا کمه شوې ده. زرشویی یا تیلا پیدا کول هم اوس کم شوی دی. زر خلکو ټول کړي، یوه خوا سین وړی او بله خوا زرشویانو چن کړی ده. کار نشته، له بیکاری دا هم ښه دی. یو شمیر خلک د کار په لټه پسې د بازار په چوک کې ناست وي او تمه لري چې ګوندې کار ورته پیدا شي. خو زرشویان بیا سهار په دې نیت له کوره وځي چې ګوندې د شګو په چڼولو کې خزانه ومومي او د تیرو 2 کلونو خواریو حاصل په یوه ورځ په لاس راوړي. عبدالمحمد وایي چې که قسمت یې کار وکړي، خو د ورځې 2-3000 افغانۍ د سیند په شګو کې پیدا کولی شي او که نه تش لاس کور ته ستنیږي. د یو بازار خرچه تیل او مالګه کیږي، خو موږ خپل کار کوو. که قسمت مو یاری وکړه 2-3000 افغانۍ پیدا کوو او که نه 1000 یا 1500 افغانۍ کیږي. شهابالدین له پوهنتون فارغ دی، خو د بیکارۍ له امله د تخار په سیند کې شګې چڼوي او په زرو پسې ګرځي. هغه وایي چې له وزګارتیا او بې ځایه ګرځېدو څخه ورته په پټو خزانو پسې د شګو چڼول غوره دي. که څه هم په لاس ور نشي، نو دومره هڅه خو به یې کړې وي چې ځان ملامت نه کړي. سخت کار دی، خو دومره ښه دی چې ورځ ډکه کړو، له مجبورۍ شګې چڼوو. زرشویی یا د سیند په شګو کې په سرو زرو پسې لټه پخوانی کاروبار دی چې تر اوسه دوام لري او یو شمیر کورنۍ له دغې لارې خپل ورځني مصرفونه پوره کوي. اوس مهال د قندوز په بازارونو کې 1 ګرام سره زر په 2000 افغانۍ پلورل کیږي، خو خام سره زر چې د شګو له چڼولو په لاس راځي په بازار کې 1 مسقال یا 10 ګرامه په 10000 افغانۍ پلورل کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8:44 د دې ساعت د 2 مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې د والیبال د لوبې په دوران کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی دی. 60 کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې 4 دغې حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې. ولسی جرګې پرون د یکشنبې په ورځ د رایو په اکثریت له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه تصویب کړي دي. دا تړونونه په داسې حال کې منظور شو چې د مطبوعاتي رپورټونو له مخې جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د طالبانو سره د جنګ په غرض د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ساحه په 2015 میلادي کال کې پراخوي. طالبانو دغې پریکړې غندنه کړې ده. په خوست کې د بم په ویچاودنه کې شپږ ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د خوست د والي ویان امریکا غږ ته ویل چې بم د دارالسلام پلازې په مارکیټ کې نصب شوی و. په دغه ودانۍ په درېیم منزل کې د عزیزي بانک په نوم یو شخصي بانک هم خپله څانګه پرانستلې ده. د 2002 میلادي کال نه رابدې خوا تر اوسه پورې تقریبا 1500 ټکنوکراتان او پوهان له بهرنیو ملکونو نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOMY چې دغه افغانان په 1000 هیوادونو کې میشته او اوس په مختلف وزارتونو او خیریه مؤسساتو کې کار کوي. په داسې حال کې چې لوړ پوړي امریکایي او ایراني ډیپلوماتان لګیا دي د ایران د اتومي پروګرام په باب په ویانا کې خبرې کوي، داسې نه ښکاري چې هغوی به وروستۍ موافقه ته د ټاکلې نیټې سره سم ورسیږي. امریکایي چارواکي وایي په پام کې لري هغو سنی قبایلو ته وسلې او مهمات پیسو واخلي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره جنګیږي. توقع ده چې د امریکا د میزوري ایالت په فرګوسن ښارګوټي کې بنن د 2 شنبه په ورځ یو منصفه هیئت په دې اړه خپل پریکړه وکړي چې آیا د محلي پولیسو یو سپین پوستی افسر ډارین ویلسن چې 7 کاله او 2 کلن تور پوستی ځوان مایکل براون ایشتلی محاکمې ته راکښ کړي او که نه. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د یک شنبه پر ورځ ای بی سی نیوز له تلویزیون شبکې سره په مرکه کې د مهاجرت په قانون کې د یو طرفه بدلون دراوستونه دفاع کړی ده. د اسرائیل کابینه د یک شنبه پر ورځ جنجال نه ډک یو نوی قانون منظور کړی دی چې پکې غوښتل شوی دی چې د اسرائیل دولت یوازې د یهودیانو د دولت په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د وو هیوادونو د باندنیو چارو وزیران په ویانا کې سره غونډیږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. نن د دوشنبه په ورځ د لویدیځ او ایران ترمنځ ټاکل شوی مهلت پوره کیږي چې دواړې خواوې د یو بل سره موافقې ته ورسیږي. د ویانا څخه د امریکا ژغ خبریال الپسین په دې اکلی رپورټ لیږلی دی چې پښتو بڼه به زه تاسو ته وړاندې کړم. د لوړې سطحې خبرې تر زیاته بریده د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری او د ایران د باندنیو چارو د وزیر جواد ظریف ترمنځ ترسره شوې. وروستۍ ځل دواړو د باندنیو چارو وزیرانو پرون د یکشنبه په ورځ سره وکتل. وروسته د څو نورو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو هم په خبرو کې د لنډ مهال د پاره ګډون وکړي. اوس چې د دوشنبه ورځې مهلت را رسیږي د جرمني، فرانسې او برېټانیا د باندنیو چارو وزیران بیا ویانا ته روان شوي دي. د رپورټونو له مخې د روسیې او چین د باندنیو چارو وزیران هم نن د دوشنبه په ورځ د خبرو په وروستۍ پړاو کې برخه اخلي. د چارو د کارپوهانو ترمنځ داسې اوازې خپرې شوي دي چې شاید ایران او لویدیځ ترمنځ موافقه حاصله شي، خو ځینې نور بیا استدلال کوي چې موضوعات ډېر پیچلي دي او دا مني چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ په مسایلو کې خلاګانې موجودې دي. دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو غوره او ښه نتیجه چې توقع کېدلی سي دا ده چې د ایران او لویدیځ ترمنځ د مذاکراتو مهلت تمدید شي. پنځه جمعه یو هیوادونو ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا دنده سپارل شوې ده چې د ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات وکړي چې یو داسې حل لاره راوباسي تر څو دا یقیني شي چې د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی او دا چې داسې تضمین ورکړل شي چې ایران هیڅ وخت ونیسي کړی چې اټومي وسلې جوړې کړي. په بدل کې ایران غواړي چې پر دغه هیواد باندې اقتصادي بندیزونه لیرې کړل شي. چارواکي وایي چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ مسایل نهایي سوي نه دي. روسیه د لویدیځ اروپا د هیوادونو په پرتله د ایران سره نږدې اړیکې لري او د لویدیځ سره هم د روسیې اړیکې د اوکراین د مسلې په خاطر خرابې شوي دي. خو د دې ټولو برسیره روسیه اوس هم متحده ده چې د ایران سره د دغه هیواد اټومي پروګرام په برخه کې د لویدیځوالو سره په مذاکراتو کې یو موټی اوسي. د برېټانیا د دور هم د پانتون څخه نوش احتشامي وایي چې دا یو دلیل لري. هغه داسې وایي:
The Russians have stuck to the 5+1 positions on Iran's nuclear program. And they have good reason for that. And that
روسیه د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د 15 جمعه یو هیوادونو د موقف سره موافقه ده او مناسب دلیل هم دا دی چې په خپل جنوبي سرحد کې نه غواړي چې یو اټوم لرونکي همسایه ولري. په عین حال کې د ایران او لویدیځ ترمنځ د موافقې په برخه کې هم زیات شمیر مخالفتونه موجود دي. پرون په ایران کې مظاهره وسوه او د پلوتونیم د اټومي بټۍ په اړه د تفاهم مخالفت وسو. همدغه راز په دې وروستیو ورځو کې هم محافظه کارو ایراني سیاستمدارانو د ایران او لویدیځ ترمنځ د تفاهم په برخه کې قوي بیانیه ورکړی دی. د غراس پروند یک شنبه پورس د اسرائیل لومړی وزیر هم د ایران او لویدیځ ترمنځ هر ډول موافقه چې ایران یې په ترڅ کې د اټومي وسلو جوړولو ورتیا ولري رد کړله. د امریکا په کانګرس کې هم زیات شمیر کسان عیني نظر لري چې پر ایران باندې حتی د ملکی اټومي پروګرام اعتماد هم نسی کېدلی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان د باندنیو چارو د وزیر سره وکتل چې دغه هیواد ته ډاډ ورکړي چې د ایران سره د موافقې د ترلاسه کېدو وروسته به هم د امریکا او سعودي عربستان اړیکې پر ځای وي. د یکشنبه د ورځې د لیدو کاتو یو ورځ مخکې د شنبه په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزیر د خلیج د سیمې د څلورو هیوادونو د باندنیو چارو د وزیرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان ولسی جرګې پرون د نومبر د میاشتې په 28مه د امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون لاسلیک تصویب کی. د دغه جریان په باره کې مو د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د رئیس همایون همایون سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راوړم.
محترم وکیل صاحب مونږ ته د سر رپورټ را رسیدلې ده چې ولسی جرګې د افغانستان او امریکې د امنیتی تړون په برخه کې رائے ورکړې ده. نه پیغام چې تاسو نن په غونډه کې وای کنه وای خدای سي مخالفت مخ کې هم درلوده د دې تړون په ځنو برخه کې. په دې تړون کې کوم ټکي دي چې تاسو د اندېښنې وړ دي او ورسره موافق نه؟
رښتیا هم چې نن دغه قرارداد د امریکا او د افغانستان په منځ کې د پارلمان د خوا تصویب شو او پنځه رای مخالفه وخت متاسفانه چې زه خپل هلته موجود نه وم، بل ولایت کې هم سفر راغلی یم، ولې بیا هم چې مخالفت ما هر وخت د دې قرارداد په مورد کې وو.
بله،
او زه د دې قرارداد مخالفت په څو وجه باندې لرم. اول خو دا چې په دغه قرارداد کې د افغانستان د صلح د راوستلو په مورد کې هیڅ نوع تضمین موجود نه دی. دا تشویش ایجادوي چې د امریکا او د ناتو خواوې چې په افغانستان کې ډیر لږ کال خپل عملیات مخته بوتلل، ولې د داسې یو کوچنی جنگ په مقابل کې چې د ناتو د لپاره ډیر کوچنی دی دوی ونه توانېدل او یا هم ونه غوښتل چې په افغانستان کې صلح راشي. بنان کله چې دوی د دې ټکی نه صرف نظر کولو چې د صلح خبره په دې قرارداد کې ذکر کړي، دا زما د تشویش خبره وه. او په دې باندې ما د ډیرو خلکو سره بحث کړی، د افغانانو سره. دوی هم په دې نظر دي چې امریکایان زموږ سره صادق نه دي او دوی غواړي چې دغه جنگ ته نور هم ادامه ورکړي په افغانستان کې د شپې عملیاتو ته، او صرف او صرف د صلح ټکی ذکر نه دی ذکر کړی چې که دغه ټکی په قرارداد کې ذکر شي نو د دوی لاسونه به وتړل شي.
یو دقیقه ځاسې خبره نیسم، معذرت غواړم. تاسو وایي چې په دې قرارداد کې باید د سی لیکل شوی وي چې امریکا په افغانستان کې د سولې تضمین کوي چې سوله براولي، دا سی ذکر غواړی تاسو؟
دا سی ذکر باید شوی. په دې باندې د افغانستان رئیس جمهور هم ټینګار کړی وو، ولې دوی د دې ټکی نه تښتېدل او کوشش کولو چې دغه ټکی په دې قرارداد کې ذکر نشي. دا ما او د نورو ډېر افغانانو تشویش راوپارولو او په دې مورد کې زموږ نظر مخالف دی. کله چې د صلح ټکی په کې ذکر نه وي د دې قرارداد مخالف یم، او که چېرته دوی په رښتیا زموږ سره رښتینی غوښتله چې د تروریزم سره یا د مواد مخدر یا نور مسایلو کې کومک وکړي، دوی کولای شول چې موږ سره دغه ټکی په کې ذکر کړي او سره د صلح په طرف لاړ شي. ولی بدبختي دا ده چې د دوی مطلب په افغانستان کې د جنگ وګدول دي، خپل هدف ته رسیدل دي. د افغانانو د وینو په تویولو کې د دوی لپاره هیڅ نوع باک نشته. دوی افغانان په عمریم
یعنی ستاسی نتیجه گیری داده چون دو سول تضمین پکی نشتن و مقصد به داوی، مگر دو یو سو کسو دو مخالفت پا مقابل که زخت دیر کسانو دغه ترون سر موافقت خودو و وقت ولسی جرگی که نن رای گیری وشو او تصویب شو. زغوارم ستاسی دو اختلاف پا بلتی که بانده پوشو ما چوریدون که پی خبر شی. محترم وکیل سه،
نن ورز کما رای گیری چی وشو و اکثریتو دا تایید کړل، وجه صرف دا و چې هغه اقتصادي فشارونه چې امریکا راوستل، هغه ګواښونه چې دوی زموږ حکومت ته کول، او حتی د کرزي محترم کرزي صاحب سره په خبرو کې کوم ګواښونه یا کوم تهدیدات چې دوی کول، د هغې په وجه باندې زموږ اکثریت وکیلانو داسې فکر وکړو چې که چېرته موږ دغه قرارداد تصویب نه کړو نو بیا به هم اقتصادي فشارونه وي او حتی نور ګواکونه به وي په دې اساس.
بله،
مګر زما خپل نظر د اختلافات د صلح ټکی دی.
بله،
چیرته دوی د نورو هیوادو رقم لکه په جاپان کې یا په نورو هیوادو کې چې دوی پایګاوې لري، چې دوی په خپلو پایګاوو کې دي د حکومت په چارو کې لاسوهنه نه کوي او د خپلو پایګاوو په مقابل کې معیانې او مشخصې پیسې ورکوي، د دا رقم شتون طرفدار وم. نو افغانانو به توانېدلی وای چې په خپله ځان ته سلاح خریداري کړي، په خپله ځان ته اردو جوړه کړي، او په خپله وتوانېږي چې د خپل دښمن سره په مبارزه کې وجنګېږي. اوس کومه مداخله چې دوی روانه کړې ده، تجهیز نه ده، اردو هوایي قواوې نه لرو، پولیس مرمۍ نه لري، حتی د خوست په ولایت کې هم دا اوس زه شتون لرم، دوی داخل د ولایت کې پایګا جوړه کړې ده، ټولې لارې بندې دي، ورځ د خوا د شپې د خوا مریضان اکثریت مری د دروازې خواته ولې د دوی قواوی اجازه نه ورکي هغه اشخاص چې مریضان دي د یو کیلومتر فاصله کې دوی دغه دروازې بند کړي چې دوی ته اصلا هیڅ نوع تهدید نشته.
امریکا د غشنا د قدر منو مازه صبر دن کوز مټ بهم نیم سات پښتو خبري خبرونه پم دي د پایتره سي جي د ماجګر پرو بجو باندې د احساس په خدمت کې زیری ډاکټر بهم په پاکه لاس پارم روغ جوړ او سل وړي وسی په تولن شبو کې د دري خبرونه تاسو وړاندې کیږي.